یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اجمل اند باشید. آقای اند خوش آمدید.
دیر از زیاد هم مننه ستر فروغ قدرمون و آوریدون که وقت به افغانستان که در سحر توجه شوی. دوستان وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د بادغیس والی ونتوانی د نوې ټاکل شوی والی چې دغه ولایت ته د سفر پر مهال یې هلیکوپټر په هوایی میدان کې راښکته شي. همدارنګه دا اوري چې ولسمشر ټرمپ ویلي که چیرته ثابت شي چې کوم هیواد په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو یا په امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې وسله والو ته پیسې ورکړي، امریکا به یې په وړاندې جدي اقدام وکړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې وژل شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ډیره راکمیږي.
We're at the lowest level in Afghanistan that we have been in many years. We'll be down to about 4,000 troops in Afghanistan, and that will be when.
په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټي کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ شي. د ولسمشر ټرمپ د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او وویل چې په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې دوی په پام کې لري په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاب د مخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ هغه نمایتا را کم کړي. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نشي. نوموړي په همدې خبري کانفرنس کې وویل چې دی به په دې اړه جدي اقدامات وکړي خو که ورته ثابت شي. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
هرس افغانای طالب در راستای سیاهاب ولسوالی شولګري ولایت بلخ بر موقعیت‌های نیروهای دفاعی
طالبانو د بلخ د شولګري ولسوالۍ په سیاهاب سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موقعیتونو بریدونه وکړل چې افغان ځواکونو د هوایی قواو په ملتیا د بریدونه په شاو تمبول. په دین خطو کې 19 وسلوال طالبان وژل شول. ښاغلی رضایی وایي په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکي وایي اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د پور ورکولو وجهي صندوق فعال دی. قوي په پام کې ده چې په روان کال کې د لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ د دوله سره تر څلور ویشت زر افغانۍ قرضه ورکوو، البته نیازمندو ښوونکو ته. په اوسمهال کې موږ په هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو کې دا صندوق فعال لرو. په روان کال کې ځینې نور ولایتونو کې موږ دا صندوق فعالوو.
دا چارواکو په خبره د 1499 مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې سباندې شپږ ویشت میلیونه او بیا سر افغانۍ له کلنۍ ګټې پرته خوونکو ته د پور په توګه ورکړل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام داسې مهال وشو چې واشنګټن د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر حکومت د مرستو بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکون پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا او متحدان به یې پر ولسمشر رسد او د هغه پر پلویانو تر هغو فشار ته دوام ورکړي څو د بحران لپاره یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي. او د بلاروس څارنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا د تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکزاندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوي چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوې چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دا کوي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. دا مخالفان د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشنکا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوي انتخابات وشي. د بلاروس د لوی څارنوال دفتر پرون وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او د هغې د تنصیبونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانیستي. ولسمشر لوکاشنکا د شورا جوړیدل د ده پر وړاندې کودتا ګڼلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې دا امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي په وړاندې د سیمه ییزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې دا امریکا متحده ایالاتونو پرون رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه لویدیځې ورځپاڼې یا د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. د امریکا د استخباراتو په مخکینیو ریپورټونو کې چې د جون میاشت کې خپاره شوي راغلي و چې مسکو طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی څو په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. هغه مهال ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې په دې خبرونو باور نه لري. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. سینن تلویزیونی شبکی تازه د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ځینې ریپورټونه خپاره کړل چې څرګندوي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته د ایران لخوا هم نقدي جایزې ورکړل شوي. تهران دا ریپورټونه رد کړي او بیا ساسه یې بللي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د اګست په 16 په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې د یو خبریال د داسې پوښتنې په ځواب کې چې ګواګي ولسمشر په دې ډول مواردو کې چې د اقدام نه دی کړی وویل تاسو د امریکایي سرتیرو پر سر د نقدي جایزو په اړه هیڅ نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته ووایئ. البته چې تاسو نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی نو موږ به داسې ګزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې په دی اړه وویل چې له خپل روسی سیال سره یې د هغه اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې د روسیې څخه طالبانو ته په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د نقدی جایزو په اړه شته او په دې موضوع باندې له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره غږیدلې. هغه همدارنګه په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران اوس طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپل دغه خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به یې د سرتیرو شمیر ډیر راکم شي. هغه وویل دا مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. دا ولسمشر د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي و چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي تر هغې پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د اوس هغه نمایتا راکم کړی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوي والی پر وړاندې د سیمه ایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوي اقدام سره دغه ولایت ته د نوي ټاکل شوي والی د ورتلو مخه نیولې ده. د بادغیس مرستیال والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو وهلې ټکولې او نورو چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی. په اړه یې فریبا ظاهر رپورټ لري.
د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویاند سید شاه سقیم د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمایز ارګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دوی دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دوی دغه اقدام ته احترام لرو، د دوی قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تمو د بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځم په ورځ د سیمه ایز ارګانونو د وپلاوي په ملتیا د غوالایت معرفي او نوې دندې پیل کړې وای. خو سیمه ایز چارواکي وای چې ځای خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخونی ولا. کته هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د بادغیس د والی مرستیال فیض محمد میرزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه وه چې د سیمه ایزو ارګانونو د یوه مرستیال لخوا د ولایت ته راشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر په رنبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو مخه یې ونیوله چې په خپله والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړی، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلی دي. د والی مرستیال ښاغلی میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغو اعتراض کوونکو وهلې ټکولی دی.
زه یې ګواښلم چې که له ولایته وځې ولاړ شه او که نه ځې موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړ خو هغه په لغتو او بوکسونو ووهلم، ډیر یې ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستیال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسیدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کادرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا له غړو او یا سیمه ییزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نه شول. اوس پوښتنه دا ده، دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس لخوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلی سي او په اړه به یې غبرګون سوي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
والي د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل سوی ده، والي به دنده پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې چې والي صاحب دنده پیل کړي کوشش کوو د خبرو له لارې د دغو خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکړو، یوې پایلې ته سره ورسیږو او بیا به والي صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د هزاراتو کم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د یو چارواکي عبدالمنان نیازي خبري بهرنۍ دسیسه ده. عبدالمنان نیازي تازه هزاراتو کم د فاطمین ډلې په ملاتړ تورن کړی او د دوی په وړاندې ګواښ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي د افغانستان جګړه د ځانګړي توکم اړوند نه بلکې د سیمې د هیوادونو استخباراتي لوبه ده. اکرام الله اکرامی پاړه تفصیل لري.
لشکره فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوه غاک. هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خبره شوه د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې مرستيال مولا منان نیازی د افغانستان هزاره توکم د فاطمیون وسلواله ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواخ کوي. خود افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبري ردوي او وایي چې دا د بهرانيانو د سیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوې، د حکومت برنامو په وړاندې پراسي خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځینی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزاراتو کم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکي له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومو غوښتل په دې اړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګل لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. خاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او دلته بشری غمیزی رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکو کدا هر ملیت ته، کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي، هغه ټول په دې باندې پوهېدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او سرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل: عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس په هم څو نړیوالې رسنۍ وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قربانی ملامتول به سولاره نولي، دا د واشنگتن اگزامینر رسپانی د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته له یو انتقادي لوري ګوري، وای امریکایی چارواکو هڅه کړي افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوي پټ کړي. دا لیکنې لیکوالې دا کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د پوینا لاسونه په وینو سره دي لیدلې، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب یې په وینا په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلند انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي، همدارنګه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ اوسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته هم ویزې ورکولو نه ډډه کړي. خپله حمدالله محب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی وي، خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی هم شي، مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشي کړي چې د ده په وینا هم د افغانستان او هم د امریکا د ګټو ساتنه کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی، هغه څه چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ په جوړولو تورنوي. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خپرې کړې. ان نیوز پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوي طرحې هرکلی کړې. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوي طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او افغان هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او ترڅنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه یې بللې ستایلې او مننه یې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کډه کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر پوسیانو او ملکیانو په حملو کې له مقناطیسي بمونو څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویاند وایي هغه کسان چې د دې حملو په تړاو نیول شوي له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې ډېر چسپکي مینونه د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې جوړیږي. خاطر فردیس له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو مسؤلیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه کړنه د طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې ډېر نیول شوي هغه کسان چې چسپکي ماینونه به جوړول له طالبانو سره اړیکې لري. د یوې طالبانو د چسپکي او د سړک غاړې ماینونو په کارولو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې او ملکی وګړي وژني. موږ د دې ډلې یو شمېر کسان نیولې چې طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یوه ډله مو هم نیولې چې چسپکي ماینونه به جوړول. د ښاغلي آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تېره یوه میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړي چې ډېری یې چسپکي وه. نوموړی وایي طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه که څه هم په وروستیو کې په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وایي، خو ویې ویل چې په تېره یوه میاشت کې پولیسو د طالبانو ډېر چسپکي ماینونه خونسا کړي دي. طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکي ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکي ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغې تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مابینته راوړي او هم مصارف یې کم وي او هم تاثیرات یې زیات وي. دغه چسپکي ماینونه چې دي د دې مصارف هم کم دی او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
ښاغلی امرخیل وایي د داسې ماینونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر ښارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. د موضوع تفصیل له فریبا ظاهر نه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ یعنی د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتني ور بولې، ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړه ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقې کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یوه مکتوب کې د ملګرو ملتونو سازمان ته لیکلي، امریکا د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د بیا پیلولو حق نه لري او د امنیت شورا له غړو یې غوښتي چې د امریکا دا هڅه رد کړي. اروپایي هیوادونه چې د ایران اټومي تړون یې لاسلیک کړی لکه بریتانیا، فرانسه، جرمني او هم روسیا او چین چې له جرمني پرته نور ټول د امنیت شورا دایمي غړي دي، د امریکا له دې پریکړې سره مخالف دي.
ستاسو له پیغامونو
ادریس سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. زما هیله د افغان حکومت څخه دغه ده چې دغه د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چېرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شولو. نو هیله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
کل صادرن د ګلمن ولایت نظالی ولسوالۍ څخه نظام غواړي چې ورور د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل نه دی. دا غلطي چې دی دا چې دی چې دی په عام مخانه ولي سړکانی نه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غ مربوطه سیمې د مسلمانو څخه یا د ولایت مسلمانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کوشش وکړي. دا غل سره دوری وي چې دا سره چې ولي دي مسلمانان خپل مکلام خپل مکرانی کور د باندې شي خپل دنیا څخه ورده. دا پیغام باید تر مسلمانانو پورې ورسیږي. سلام.
زه
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر اړه چارې باندې غلاوي کېږي، فلان یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسېدلی. ندالی ولسوالۍ چار اچار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزه ټول مندکی محفوظ دي، خوندي دي. نو کومه باندې چې چار اچار طالبان غلبلي نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دي، تبلیغ دي، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهم خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې همدارنګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره هم تکرار کړه. افغان چارواکي ادعا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوي. دا خبره د شاهین کلی اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رادیو ته کړې. وسلوالو طالبانو پرې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو د پور ورکولو وچی صندوق فعال دی، خو غواړي چې دا لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه ولګول. په دې کې د بشر الاسد د رسنیو د برخې یو مشره لونا الشبل هم شامل ده. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانیستي. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام لرو، دوه په 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې یو وروستی ریپورت راخلو. ابوبکر هغه هلک چې له ماشومتوب راهیسې د خپل کور سرپرستي ورلغاړې ده، ځان یې تر پوهنتون پورې رسولی. دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي، وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه وړي او له هغې وروسته درس ته ځي. د موضوع تفصیل روحالله انوري وړاندې کوي.
په یو وخت د څو کارونو ترسره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار پوهنتون ته له تګ وړاندې په اسد آباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول له چینې چې د ښارګوټي په یوه ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. د یوې بوشکي اوبو په سر 10 افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستي پاتې ده.
کور ما تر په اړه یم ساری کې راځ دا کولر راوړو، د غین وروسته چې بیا ځو پانتون ته مزات نیو وجو پورې سلی او نیم سل روپۍ کیږي. دا غین دا پچې دې سي نه کیږي، دام ډېر سختو باندې کیږي. به زه ډېر پر کوټیواله راوته یم.
د یو پلار، یو مور، شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاکه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساره کې مې کار کاوه، بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سمستر مې زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خدا راځه پاره کی او الله پاک راته خو اوس پاره کی چې دې سخت او دې دغه چې هغه بدله ماته الله پاک راکي.
د په هر تور تم پسې درنا پته مده او وای د خژون په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالې ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول. په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډېره د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د مپوهاوی د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخورو خزو په نوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخورو خزو په نومونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار لاس پوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه او چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تر توړاندې کوم. خو اوس به راپور له بګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي.